د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشه په پښتونخوا کې د ماسپخینې وجه بجښوا په دې غړی کې هم زمونږ شاسته سفر به نیک پیډون او سلامونه قبول کړي. د خبرونه کې بعد خبرې سیمو خبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو څه ریپورټونه واوري. په دویم نیمای کې د مشال مرکه لرو، خو د هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونه چې زمونږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
تمه ده چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په پاریس کې ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي پاکستان دې د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام وکړي او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په حق کې مظاهرې شوې. پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم ملاقات وکړي. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دی چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتی دی چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال راډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې ده او اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
ولې مسلې نو دا دروازې بېخي مه بندوئ، نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کړو چې تاسو سره خپل منځ کې کښېنو. او میاشت ته مې دلته د هغوی ماسې چې میاشت یو ګارنټي به تا نه غواړو، او هغه دا دی چې ته به وکونډي دا وایې چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم، افغانستان یو خود مختار ریاست دی.
نوې پښتنې په ځواب کې اسفنیار ولی خان ویل چې کابل ته تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلي چې د خود مختار او جمهوري پاکستان او خود مختار او جمهوري افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هواري بل لار نشته. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همداراز خبر ورکوي چې د دې وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همداراز راغلی چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چیک ریپبلک کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو حملو کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو په عملیاتو کې بوخت وو چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال مخالفین هم وژل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو راپورونه ښودلي چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تېره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د کابل د جنایي جرمونو د څېړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لډیو ته وویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. ښاغلی عبیدی وویل چې د دې پېښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي. آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو په هرات، بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سبان د 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په اړه نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي سلګونه زیره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باټکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو وژل د 100 مترو په اندازه فاصله پرېښوده سو د دې پیښې قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یوه مرکزي چوک کې څه باندې 20,000 جوړې بوټان د هغو کسانو په استازیتوب کېښودل چې په دې مظاهره کې ګډون نشو کولی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون هم یوه یوه جوړه بوټ ورکړل. له دې 3 ساعته وروسته یو شمېر مظاهرچیان د پاریس په مرکزي برخه کې له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو کې بهاون کې ګاز وشینده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل 200 کسان نیول شوي چې لاغې ډلې 100 راوی الله هم په توقیف کې دي. ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکی د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکی د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون وویل دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.68 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 19 پیسې او په 1.10 روپۍ 25 پیسې یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.78 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.83 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 26 او 6 او په کوټه کې 21 او 2 وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د موسم حال او د کرنسی بای واورې دي. په روانه کړي کې مدلا د غری پوټونه شامل کړي دي. تمه ده چې نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملاقات وکړي. په فرانس کې میشت افغان کارپوه اکبر وردګ په دې اړه سوایي:
زه د فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نه امیده شوی وي او دې نتیجې ته رسېدلی وي چې پاکستان ته مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د وروستنی چانس دی چې پاکستان ته ورکول کېږي.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د کابل او اسلام آباد چارواکو ته په ډاګه کړی چې په دې بدامنۍ کې پښتانه د بل هر قام نه ډېر متاثره کېږي.
مونږ ته باید ځکه شو چې دې خو هم پښتون مري، هغه هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که د دواړه جنډیزي مرایوځی کې نو مشترکه تور دونه وینه نه ده تی شوې.
او چارواکي وایي نن به د شمالي وزیرستان د 1200 د کډوالو خلوصي متاسنولو لپاره نوملیکنه شروع کړي ده. او نور رپورټونه هم لرو او د دې ګړې په دویمه نیمایي کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو چې پکې به د جمعیت علما اسلام د صوبایي امیر ګل نصیب خان خبرې واوري. نوموړي د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ویل:
هغې کې داسې وي چې یو ځای کې به تا 40 ووټ اخیستي وي او باقي به 3-4 جماعتونه به هغې به 15 ووټ اخیستي وي، خو چې هغې اتحاد وکړي ستانه به الیکشن وګټي.
د هر ساوري دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته، لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واورېدل، په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته د پخوانه هم ډېرې سړې شوې دي. په دې حقله تفصیلي رپورټ زمونږ همکار احمد تکل برابر کړی دی، راځي چې ورته وښو.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دواړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د احمد تکل رپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. یورپ ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې د میشت افغان کارپوها اکبر وردک سره خبرې کړې دي. په سر کې ښاغلي وردک د پیرس د سرمشریزې په سنډه کې د ولسمشر غنی ملاقاتونه مهم بللي دي.
د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس په دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګه کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطره د سفر د دوړ لحاظ نه چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د روان حالات خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر څه کومه ته پورې شزما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدر اعظم د لیډرنه انکار کړی وو، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلي وي چې د پاکستان د صدر اعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نا امید شوی وي او د نتیجې ته رسېږي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د اورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او که نه هسې تېرې سل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یو جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هم هغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین المللي فشار پرې باندې رانشي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مغه سي یو څو وعده باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایتالیا او جرمنی او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د ده د سفر هدف څه کیدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یاد کړل البته ډېر مهم هیوادونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې په برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني عمده مذاکرې د درېو هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده، او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانس کې مېشت افغان کارپوها اکبر وردګ وو چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د پیرس د سفر او هلته کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات په موضوع یې زمونږ د همکار احمد تکل سره خبرې کولې. بلخ د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف سره یې د دې خبرې ضمانت غوښتی دی چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني. نوموړي مشال ریډیو سره په خپل وروستي درې ورځني د کابل سفر باندې خبرې کړې دي او دغه خبرې ورسره زموږ همکار ګوریاس کړې دي. په سر کې تر پوښتنې دي چې کابل په سفر کې د چارواکو سره څه خبرې وکړي او داغه نوړان دي د پاکستانی چارواکو سره کوم موضوعات باندې خبرې کړي. نو موړې وای زم ما ټکونه
یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسالې کې میاسه بل میا نواز شریف له نو چا له د ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا تاسو کو دا دروازه دې شي بندې دي افغانستان او ستاسو او غر خو چې مونږ تبا ځکه شو چې دی خو هم پښتون مري خو هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره کې ده دواړه جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه په دونه وینه نه ده تی شوې اخر د دې خو څه خبره اتره خو کول غواړي نو یې چې ما ورته چې ګوره د اعتماد څه خو باندې د اعتماد به حالول غواړي او په اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بهالی کمزور یې نشي بهالولی تا سرتاجزي صاحب ولې ده د ډېري جب کوم د سرتاجزي صاحب خو دا سرتاجزي صاحب د لس خبره نه ده نو وایي چې که تاسو هغوی کمنټ کړو چې دا په پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم نو چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چې هره دروازې مه بندوئ دروازې کوله او پرېږده نو چې مونږ په ډېرې وسو وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني هغه چارخو چې مونږ راوړو نو په دغه سره دا خبر وکړه او بیا په شریکه ورته درو او د یو چیرې کې په څه کې ده مذاکرات نو به ورته دي دغه حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې به شي نه بنده وي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او بیا چې ته نه دلته دا وې ما ته چې بیا څه یو ګارانټي ده تاسو واړو او هغه دا رې چې ته به او کوم دي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ما ته دا نه پېم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د ډیری جنبل خلې نشته نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لا پرسته
صدر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې خو ګوره دا څه چل دی چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موار دي هغه موار خلک دې یو بل ډیر کولې شي کنه او ما ورته وی چې زمين په مالې په پورتو کې چې څو یم ما ورته وی چې اریتم ستي ترمنګا اوبسته کې زونه نشته نو که دې اریتم تاسو صبر کوئ دا په تایم پر دغه نه چې نو دې نه به مخکې کې یو شي او ما ورته چې خو دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوي دې منو که دا دار روان جمع زمونږ نه اصل لا ځای شو او پرې له پوری یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای دې کی زه غلطه یم خدای دې کی زه غلطه یم خو زه بیا په دې علاقه کې د شام دا ونه چې خلکو نه مشام هیڅ شي
اوس در ولی خان صاحب دین مخ کې هم د پښتونو چې کوم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړی وو دا غي څه نتیجې کوم ګورو په دې غو کې دا څه غکاره نشوي استاد څه خیال دی چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت څه څه خبرو ته دی وسلا شبي هم دي خو راتلونکي تاسو څه ګورئ چې دا سفر به څه په ګټه تمام شي کنه
مور چا مې رښتیا دی چې زما خو د خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم مونږ خپل هغه ډیوټي وا هغه موکرا دروازې هم کولو کړې. اوس خدای دې کړي چې بس ته کنه اخر سونه تر کومه به یاد کا لګي او دا وینې به زمونږ تویږي.
راتلونکي ګوري چیرې څه نه څه به دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
ګوري. جی خام خام پر امید یو که پر امید یقین ګونه نو بیا خو زمسلې حل لري کنه.
یو اخري پوښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبرې اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې، نو هغه سره به څنګه تاسو
ما خو تاسو ځانې چې موږ په خپل ځان د دا حق ګڼو د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دې یو میشته راوړو کې موږ خپل فرض پوره کړو. دین کېنول اوس مخکې دوا کوه او خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زه به هم خیر غواړم.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وو چې د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو د سیمې د امنیت په موضوع یې زمونږ د همکار کولی اثر خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وایي چې نن به د شمالي وزیرستان د 1900 کلو مشران راوبلي او خپل سیمو ته د ستنېدلو لپاره به ورته فارمونه او هدایات ورکړي. د اندراج نو وروسته به د شمالي وزیرستان د دغه کلو نه به کور شوي خلک په مرحله واره توګه خپل سیمو ته ستنول شروع کوي. په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال لکوي.
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کله، غونډی کله، پلولی راجی خیل، انغر کله، پیران کله، خانیوال بنگیدور، گلاک خیل، شر خیل، نواب منډی، نان خیل، نارای کله، سیرډوگ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسی فرمونه حواله کولی شي. او د یادو سیمو مشران به بیا پر روانو ورځو کې د خپلو سیمو کډوالو واپسی لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیې په وینا د 19 کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بے کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه یې بیرته واپسی شروع شوي چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2014 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسی شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د مومند جنسي امبار تحصیل خلک وایي چې په سیمه کې لا د وړاندې نسکولونه کم وو او کم سکولونه چې شته دی نو په هغې کې بیا استادان په سمه توګه خپله ذمواري نه ترسره کوي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی دا تفصیلي رپورټ رالیږلی.
د محمود جنسی د انبار تحصیل اوسیدونکي وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له د خپل معاش درېیمه برخه پیسې ورکوي او د سبق ښودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان پکې بیا هفتهواري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد.
محمد یار خان د سرو شامبار اوسیدونکي دی او هغه وایي چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغې ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نشي تللی.
دلته نه د ډیپټۍ د سره څه پته نه لګېږي. چته ورځ وکړه چې ډیجیټل کې خپل دغه وری کې اړې تین او بیا ورکشي. دلته دې علاقې څو کې وکړه چې پیسې ته مې وې تاسو دې مته کوي ما څه مان کو تبا و بس درې درې تر څو کال اوس مونږ هم څنګه نه لري یاد کړی اسبه کو پرې را نو تعلیم
ګل زادانو مې وبل دغه سیم وسیدون کې د حکومت نه غوښتنه وکړه.
څه دې نه ډیر کمای دي استادانو ته دې مله بس هدایت دي چې ډیوټي سي درخې سګې جنا دا درخواست دي چې بس د خپل تنخواه دی په حلاله طریقه کوي.
لدی ورستو مې د محمود جنس د نن د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
امبار چې کوم صنعتي سره دی هغه سره به هم دا ډیسکس کړو چې یاره د امبار دا یو پسمانده تحصیل دی او دې کې ایجوکیشن خورول دا زمونږ د ټولو ذمهواري ده. دې استادانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپله ډیوټي صحیح معنو سره کوئ او که څوک یې نه کوي نو د هغه په ځای به بدلی شي، بیا اکریډیشن کېږي، د هغه تنخواګانې به بندېږي.
او یاد دې وي چې څه موده وړاندې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمیدالله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان بلوچستان صوبې اتحادي صوبایي حکومت وایي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې یې په صوبا کې ډېر پرمختګ کړی دی، خو اپوزیشن ګوندونه او آزاد خبریالان بیا وایي چې لا هم ډېر کار پاتې دی. په دې حکله د کوټې نه نور تفصیل زموږ خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبایي حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دی. حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله مشال راډیو ته وویل
کار ملک په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبدیلي راغلي ده، په پوره ملک کې راغلي ده.
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یوه بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی. د اصغر اڅکزی په خبره که حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی، نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نه ارامي راغلې.
موجوده حکومت یو داسې پروژکټ نه شي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دوه نیم کاله کې لیا موږ یو یونیورسټي جوړه کړله، لیا موږ سټډنټ کالج جوړ کړلی، لیا موږ انټر کالج جوړ کړلی، لیا موږ ډګري کالج جوړ کړلی، لیا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یوه بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکې کښېښودې.
اوس دوی دا خبره کوي د کوټې چمن دا لویه لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلاننګ اینډ ډیولپمنټ ډیپارټمنټ دی وزیر و، دا د کوټې چمن لار دوی جوړه کړه. دوی د دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقي ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقي کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لاره کې لوی رکاوټ، دا رجت دی، دا معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته جوړ کړي، نن چې دی په تربت کې یونیورسټي په رننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي، نن په لولای کې یونیورسټي ده، نن چې دی مثال نور تعلیمي ادارې روانې دي.
د نصرالله زیری په خبره په تېر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل، نه اوس که هره پیښه وسي د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوس هم کوم کرپشن چې دی هغه شروع دی، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کومې محکمې دي په هغه کې بیا د چپلاسي د پوسټ لیونه چې بیا در څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی، د اسپیټالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی.
د ویلو وردا چې د بلوچستان پروان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې د رواني ګړې د مئی ته ورسېدلو پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډې سورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري. نوموړی د یو پلاوي په مشرۍ پاریس ته رسیدلی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. دی وایي نواز شریف ته ویلي د افغانستان د خپلواکۍ دې په ډاګه ومني. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سرک غاړې ماین چاودنو حملو کې وژل شوي دي. دغه تلفات په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې مخې ته راغلي دي. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله عطایي تېره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. پولیس وایي نوموړی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخیلوال، د بلجیم لپاره عمر سماد، د ناروی لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه ونومول. پاکستانی سوداګر خبرداری ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت په سر رامنځته شوې ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دالیز پلان له خطر سره مخامخ کړي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سناسه 150 هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. او ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکی د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي.
دا وو نجیب عامر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس وخت شوی دی د مشال د مرکې. د نن د مشال مرکې میلمه دی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند صوبایي امیر مولانا ګل نصیب خان. د دې خبرونې کوربه دی زمون خبریال خالد خان.
ګران اوریدونکو، مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې. نن را سره د جمعیت علما اسلام د خیبر پښتونخوا صوبایي امیر مولانا ګل نصیب خان صاحب ملمه دي. دی دوزلې د سینټ غړي هم پاتې شوی دی د جمعیت علما اسلام، لکه د خپل ګوند صوبایي امیر هم یا دغه منصب وته په دویم ځل ملو شوی دی. مولانا صاحب زموږ په دې پروګرام کې په مشال مرکه کې د جمعیت اسلامي امیر راجلحق، د عوامي نېشنل پارټي مشر، د قومي وطن پارټي مشران ټول راله مونږ میلمانه کړ. هغه د خپل ګوندونو پاکله خبرې وکړي. خو ستاسو د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن صاحب مونږ ته وخت نه راکوي، څه خاص وجه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ستاسو د مشکل نه په اول ځل باندې خبر شوم. ان شاء الله تبارک وتعالى زه به هغه سره خبر وکړم او هغه به وخت درکوي. کېدای شي ستاسو اپروچ ورته په صحیح طریقه نه وي شوی.
مونږ به وخت په وخت دغه بلنه کړه چې دغه د پښتو میډیا د پکبالی سیمو کې، افغانستان کې او په نړۍ کې دغه आवाज اوریدي شي. تاسو به ډیر مشکور کاغی دغه ټیم ورکو. مناسب د جمعیت علما اسلام خبره به کوو، تاسو د ذات والی سره به خبره کوو. په دغه ګوند د مناسب د مورنه پرمان صاحب د کورنۍ ډیر زیات اثر نه دی، لکه هغه ټولې هودي کاغه د کمی سملې کې دي کې په سنټ کې دي یا د پارټي کم ذمہواری دي هغه یقلی څه خاص وجه؟
دا څه خبره خو زما په علم کې نشته. جمعیت علما اسلام یو باقاعده ضابطه او دستور لري او د عہدو تقسیم چې دی هغه د هغه ضابطې موافق کیږي. لهذا هر درې کاله بعد زمونږ نوی رکن سازی کیږي. د رکن سازی نه بعد بیا تنظیم سازی کیږي او تنظیم سازی نه بعد د عہدو د تقسیمونه چې دی دا کیږي. د څو پورې چې د دې خبرې تعلق ته چیرې په مرکز کې په قومي سملې کې سداسي عہده ندر آغلی چی آغا خام خاد دیو خاندان آغست دا دی وقت دو منسترهی دی تیر دورانی یکی و آغی که یو دی اکرم خان دورانی سب سروا یو چی دی مولانا عبدالغفور حیدری سب سروا چی آغا دوانا دی خاندان حیس ندا
دما مطلب دو چی لگا پر تاکنو که دا مولانا سب اون دا غا انتخاب کرده دا غا رور بیاد آغا زوی بیاد آغا رور مولانا تو رمان سب آغا سینیتر جور کلیشو نو دی پاتای که نور خلق نشتا
ما په خیال چې داسې په هغه ځای کې به نور څوک الیکشن کوي چې په کوم ځای کې د دیو خاندان موجود دی د دیو اثر او رسوخ موجود دی د مفتي صاحب رحمهم الله و تبارک و تعالی اثر موجود دی نو هلته خو ټول خلک د دیو په خاندان متفق دی او د دې نه بهر لکه دا به اول چانس چې د دیو سن 88 نه بعد چې سیاسي حالې ځلې شروع شوې دي او سیاسي جماعتونه فعال شوې دي نو په اول ځل باندې به د دوی کور ته داسې یو ممبري تللی وي چې هغه به براه راست په الیکشن باندې نه وي شوي او بغیر یعنی په آسان الیکشن د سینټ په دورانی کې به شوي د دې نه مخکې د سینټ ممبرۍ چې دی دا د شعبې په مختلفو حصو کې تقسیم شوي دي ملاکنډ ډویژن کې مونږ 2 د سینټ ممبرانو په هزاره ډویژن کې هم 2 د سینټ ممبرانو او په ملاکنډ ډویژن کې چونکې بلکې مونږ درې قسم مرانو مولانا راحت حسین صاحب یو عام د شانګلې نه دی یو عامی کوری نه سړی دی د صاحبزاده خلیجان صاحب د ساکونډ نه د عامی نو په اول ځل باندې یو شټ چې دی د هغې کور ته لاړ خو تاسو پرې خفه یئ
مولانا صاحب د څومره وخت نه د ګوند سره جمعیت العلماء اسلام سره
زما خو بچپن نه تعلق جمعیت طلبه اسلام سره او چې کومه د جمعیت علماء اسلام په سرپرستۍ کې د طلباو تنظیم دی د هغې زه د ضلع جنرل سیکرټري هم پاتې شوی یم د صوبې هم جنرل سیکرټري پاتې شوی یم د مرکز ډپټي جنرل سیکرټري پاتې شوی یم او دارنګې بیا د هغې نه بعد د فراغت نه علومو فراغت نه بعد بیا زما جمعیت علماء اسلام سره تعلق پاتې شوی دی جمعیت علماء اسلام کې د تحصیل جنرل سیکرټري بیا د ضلع جنرل سیکرټري بیا ز درې چانسه د صوبې جنرل سیکرټري پاتې شوم او بیا د دې کې امیر شوم د صوبه خیبر پختونخوا او بیا مرکزی نائب امیر شوم او دې وخت کې د صوبې امیر یم زما تقریبا د زندګۍ اکثره حصه د سیاسي جدوجهد کې جمعیت علماء اسلام سره پاتې ده
مولانا صاحب چې کله د پټې ټاکنې کېدې دغه انتخاب کېدو نو ستاسو مقابله یو ډېر طاقتور سړي سره وه مولانا صاحب ورور سره وه بیا هغه جمهوري لار وه تاسو منتخب کړی شوې داسې څه دغه خو را نه لله لکه د هغې ډیزاین ډله وه یو پینل و
زما په خیال ستاسو په دې کې معلومات لږ کم دي مولانا تورمان صاحب د صوبې د جنرل سیکرټري په حیث باندې الیکشن لړاو او زه د صوبې امیر وم هغه یو قسم له زما سره پینل کې لیکن په دې پینل کې د کارکون آزاد رایه چې ده هغه ته ووټ نه کو ور او ماته ووټ راکو د هغې په مقابله کې مولانا شجاع الملک صاحب ته ووټ ورکو او دا جمعیت علما اسلام په تنظیمي او جمهوري پارلماني سیاست باندې دا ډېر ښه اثرات مرتب شوي داسې یو خبره نشته چې یعنې مولانا تورمان صاحب زموږ په زما په مقابله کې ناکامه شوی دی بلکې د صوبایي جنرل سیکرټري په مقابله کې ناکامه شوی دی او دا د کارکون شعور هم دی او د جماعت هغه ښه پارلماني جمهوري روایت هم دی
مولانا صاحب په خیبر پښتونخوا کې په کوم مقامي ټاکنه چې وې دغه انتخابات ستاسو ګوند پکې دوه ملوي پارټي وه خو بیا چې دغه ځلي حکومتونه جوړېدل تحصیل حکومتونه جوړېدل هغه شان ستاسو برې رانلو لکه ځینې ځینو کې ستاسو مشرانو بې وفایي وکړه د هغې خلاف
زما خیال داسې دی چې یو جنرل الیکشن وو په جنرل الیکشن کې خو جمعیت علما اسلام تاسو ته پته ولګی چې څنګه هغه حزب اختلاف پارټي وه هغه خپل پوزیشن برقرار وساتو دویمه چې په اضلاعو کې او په تحصیلونو کې الیکشن وو نو تحصیلونو کې الیکشن هم جمعیت علما اسلام بھرپور انداز باندې ګټلی دی هغې به هم تاسو ته معلومه وي چې تقریبا 15 تحصیلونه چې دی دا جمعیت علماء اسلام ګټلی دي سو پورې چې د اضلاعو د الیکشن تعلق دی نو د اضلاعو په الیکشن کې دا چونکې ټیکنیکل الیکشن وي په دې ټیکنیکل الیکشن کې کله ټیکنیکلټي سړی نه ورانه شي کله جوړ شي نو هغې کې داسې وي چې یو ځای کې به تا 40 ووټ اخیستې وي او باقي به درې څلور جماعتونه به هغې به 15 ووټ اخیستې وي خو چې هغې اتحاد وکړي ستانه به الیکشن وګټي دا پبلیکلی الیکشن نه وي بلکې ټیکنیکل الیکشن وي په دې وجه باندې په بعضي اضلاعو کې چې زمونږ بالکل ټیک حکومتونه جوړېدل هغې کې ټانکو او لکی مروتو او کرکو چترال کې همو نو هغې کې زموږ څه بعضې ټیکنیکل غلطۍ رالی چې په هغه کې جمعیت علما اسلام د ازلو حکومتونو جوړولو کې هغه شانتي کامیابی حاصل نه کړ کوم چې پکارو
او چا چې کم کونسلان چې تاسو په ټیکټ پاسیو بیوفاهیو کا او تاسو کندید توانه چولوري خلاف مسلمان
نو دغه خلاف خو تحقیقات شروع دي او چې کم کم تحقیقات راځي دغه موافق کاروایی کی لکه د دغه خلاف چې دین واغه کاروایی وشوه لکه مروت خلاف هغه کې سلور پنځم ممبران چې دی هغه ډیسټ شو دغه شانته د ثوابي د یو ممبر خلاف کاروایی وشوه نو هغه بنیادی رکنیت هم خشو او هغه نزدې چې دغه به خلاف کاروایی وشي ډیسټ وشي
مناسب قبالی سیمو پاک لا پا قومی اسمبلی کې یو بل وړل شي ډیر سیاسي ګوندونو د هغه حمایت کړی چې دا قبالی سیمې دی خیبر پختونخوا سره یو شستاسو ګوند سو واضح موقف رانلو وجه
دې خبره کې خو موږ هم اتفاق دی چې قبایلی سیمه دی د صوبې سره شامل کړی شي البته د شمولیت چې کومه طریقه چې ده هغه د دې خلکو ده چې هغه دی دا د پاټا پاٹاشی نمنگ ددی مخالفت کو زکه چې دغه وجه ده چې په صوبه کې د مخکنه وو ضلع چې دی هغه د صوبې سره دی هغه ملکنډ ویژن دی بیا ور سره دا وو ایجنسی بلکې اته ایجنسی هم ور سره یو ځای نو دا خو به نیمه صوبه داسې شي چې د صوبې نه به خپل حیثیت به کمزوره شي ډېر زیات نو موږ په دې باندې خو اتفاق لرو چې دا د صوبې حصه وګرځي انتظامیه او صوبې سره دی شي خدا نه چې دا دی
میم قبالی
فاټا دی دا مناسب نه دی زمونږ په نظر کې
خو بیا مناسب ابن اوس په دغه مسلم محمود کانفرنس کې ویلیو چې را په دی باندې د بهر نه څه فیصله نه امپوز کیږي نه دا کیږي دي چې د رای حق ورکړي چې
قبالی په دې سلسله کې خو جمعیت علما اسلام کافی وخت نه حالی ځل کې او د قبایل یو جرګه فعال کړی ده او د هغه جرګه په حیثیت باندې د ټول قومي قیادت په اتفاق کړی ده محترم نواز شریف صاحب چې کله اپوزیشن کې وو په هغه وخت کې موږ سره په دې خبره اتفاق کړی ده او نن هم موږ د دې خبرې به هر حال په دې خبره باندې ټینګ یو چې د قبایل او د پدې کې او پختل شي او که قبایل پدې کې او پختل شي او بیا یو فیصله وشي دا فیصله به بنیادی طور کامیاب فیصله وي او ناتلون کې نسلونه به دا وایي چې دا فیصله زموږ پلار نیکه کړې ده او که چېرته قبایل پدې کې نو پخته شي نو دا به وقتی طور علاج وي مستقل علاج باندې وي بیا به یو نوجوان نسل پاسي او هغوی به دا وایي چې د قبایلو دا حیثیت چې دی موږ ته زموږ د رایه په نتیجه کې نه ده میلاو بلکې دا موږ ته د بهر خلکو خوښ کړی دی
بیا ځینې قبایلي مشران وایي چې دا د یو ځانګړی صوبه کړی شي تاسو وایئ چې دا د په انتظامي توګه صوبې سره شي لکه تاسو اوس وایئ چې دغه نیم قبایلي حیثیت دي که صوبه شي نو بیا به ستاسو د ګوند سمو
اصل داسې دی چې په دې کې انتظامي مشکلات دي څو پورې چې د دغه انتظامي مشکلاتو حل نه وي راوته او دا ته ځان له صوبه کې نو دا به د نورو مشکلاتو سره مخ کړي لکه د دې مغربي حصه چې ده په هغه کې سرحد نه دی متعین او ډیورنډ لاین چې ده دا ډیورنډ کرخه چې ده نو هغه باندې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو غیر اعلانیه تنازع پرته ده نو چې د یوې صوبې سرحد نه وي معلوم او ته صوبه کې نو دغه به مشکلات پیدا کوي که اسانه به پیدا کوي دویمه خبره دا ده چې مشرق طرف ته هم د دې او د سیټل ایریا په منځ کې یو بل کرخه ده نو هغه کرخه چې ده دغه به بیا څه پوزیشن پاتې کیږي د دې وجه نه کم خلک چې دا وایي چې دا د ځان له صوبه شي نو هغه که په دې حواله باندې مطالعه وکړي چې د دې به حدود 4 کموي اغه سلور وانه طرف ته بعد د بریټ کمی نو بیا به هغه هم د خپل مطالبه نه د سپردار شي ځکه چې د ډیورن کرخه زمونږ په اختیار کې نه ده زمونږ په اختیار کې اوسه نشه او هغه ته یو انتظامی حیثیت ورکه نو بیا به د ریاست مشکلاتو کې به اضافه کیږي مشکلات په
تاسو مطلب دا چې د افغانستان لاره به دغه مشکلات سره مخ کیږي
نو ظاهر ده چې دا خو هغه طرف ته افغانستان یو خپل نظر لري یو خپل موقف لري او د کې افغانستان چې هغه قومي تور متفق سره د دینه طالبان پرو پاکستان ګورمنټو لیکن او يم د خبره کې خپل نظر لرو
مناسب په سیاست کې مو ډیر زیات عمر تیر شو په حالات باندې جوړ نظر لري
دغه د فوج د مشر رایل شریف ویل حکومت ته چې تاسو گورننس لکه حکومت سازی خ کې ګډ گورننس مخ لغه نه دی تاسو د پارټي سره موقف ته چې یاره داسې د فوج مشر له پکار دی چې حکومت ته دغه ډیکټیشن ورکړي.
زما خیال دا دی چې پاکستان سره اختیار شته، اختیار نشته او اقتدار ورسره شته، او چې کله د پاکستان خپل ریاستي صورتحال داسې دی نو زموږ د حکومت صورتحال هم دا دی چې د دې سره اقتدار شته او اختیار ورسره نشته. نو په پاکستان کې داسې داسې ناشنا خبره نه ده چې دا صرف راحیل شریف وکړه، دا خو د پاکستان هر جرنل دا خبره کړې ده او د بعضې جرنلانو خبره چې نه ده منلی شوې هغوی بیا په حکومت باندې قبضه هم کړې ده او د هغې تازه مثالونه موجود دي چې دلته د سیول گورنمنت نه زیات چې دی فوجي جنرالانو او گورنمنټونو کړي.
خو بیا سیاسي ګوندونه خپل موقف ښیي تاسو د پارټۍ بس موقف ښیي تاسو د دغې حکومت برخه هم یې په وفات کې.
نو زموږ خو پارلماني خلک یي، سیاسي خلک یي، د جمهوریت قایل خلک یي، زموږ به کوم موقف یي؟ موږ خو سیاسي خلک یي، موږ خو عسکري تنظیم نه دی زموږ چې او به دا خبرو حمایت کوي.
تاسو د عسکري خبرو کار مولانا فرمان سره بل ورځ یو خبره کړې وه چې مونږ د عقل او دلیل په بنیاد سیاست کوو او ځینې قوتونه د ټوپک سیاست کوي، هغې د ټوپک په میدان کې طاقت تور دی او تاسو د دلیل په ډګر باندې زور اوري، دا چا ته اشاره وه؟
دا خو تاسو مولانا صاحب نه تپوس وکړئ، ځکه چې خبره هغه کړې ده او جواب به زه کوم، نو دا خو ښه خبره نه ده.
تاسو هم د ګوند یو ذمهوار؟
نه، بیا کې شک نشته، خو نن هغه دشته انشاءالله او که تاسو ته تپوس وکړو مناسب جواب به درکړي.
د کامی اکشن پلان په حواله سره د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم منصوبه بندي شوې ده په کامی سطح باندې تاسو څومره مطمئن یې؟
زما خو خیال دا دی چې د دې قومي اکشن پلان په نتیجه کې دهشتګردي ختمیږي نه زیاتیږي، او مخکې هم چې څونه منصوبې جوړې شوې دي حکومتونه په دې کې مخلص نه دي، د خطې حالات د دوی په اختیار کې نه دي، همیشه د پاره د ډو مور مطالبه د دوی نه کیږي او دوی د پیسو په باره کې ډومور وای او هغوی د اکشن په باره کې ډومور وای سو پورې چې په خطې کې جنګي صورت حال ختم شوی نه دی، امریکې خپلې لښکرې واپس بوتلی نه دي، د افغانستان قوم ته باقاعده د خپل اختیار او د اقتدار واګې په لاس نه دي ورکړي، پاکستان کې ترهګري او دهشتګردي نشي ختمه دی.
خو بدغه کامی اکشن پلان کې بیا دی وی چې مدرسو کې به اصلاحات راولو، دغه د رجسټریشن بکې تاسو کوم مذهبي ګوندونه چې دي انتها پسند ګوندونه په هغې باندې بندیزونه ولګېدل، د مدرسو حوالو سره ستاسو څه دغه چې اصلاحات کې راشي؟
نو د مدرسو په حواله باندې به مونږ زوړ تاریخ چې دی دا لټو چې دغه عسکریت پسندي د مدرسو خپل پیداوار دی که دا کار چې دی دا راګډ کړی شوی دی او دا د یو جبر لاندې چې دی دا خلک په دې باندې مجبوره کړی شوی دی یا د دوی غلط استعمال شوی دی. د مدرسې بنیاد چې دی دا په دهشتګردۍ هم نه دی او دا په رشوت ستانۍ هم نه دی او دا په منشیاتو هم نه دی، دا مدرسو کې چې کوم تعلیم ورکړی کیږي دا د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کیږي. نو چې د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کیږي او بیا کوم تعلیم ماته دا وایي چې د یو انسان مرګ د کل انسانیت مرګ او زما په دې باندې عقیده او بنیاد جوړیږي هغه به د انسانانو خلاف څنګه دهشت کړی کی. لہذا مدارسو کې د اصلاح ضرورت نشتی، چې کوم خلک دا کار کوي دا غوی د اصلاح ضرورت ده.
تاسو غواړئ چې د دې رجسټریشن وشي لکه خامخا لکه حکومت سره د دې نوملیکنه وشي چې دا خو پته لګی کړي دا مدرسه څوک چلی کم دی نه وته فاندنګ راځي؟
زما په خیال په دې کې اختلاف نشته که رجسټریشن نه ده شوی دا د حکومت غلطي ده، تمام د مدارسو درخواستونه نن هم په لاین پراته دي. نو چې دوی د مدرسو رجسټریشن لکه یا د مدرسو د رجسټریشن طریقې کار غلط دی، دا خو ایجوکیشن ادارې دي، په کار دي چې ایجوکیشن سره رجسټر دا سټاک کمیټه سره رجسټر، نو دا پیرنګیانو دا طریقې کار جوړ کړو. نو د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله او د پاکستان د جوړېدو شپې ته ویا کاله وشو او دوی د پیرنګیانو هغه قانون بدل نه کړی شو چې د کومه قانون لاندې مدرسې د سټاک کمیټې سره رجسټر کیږي. نو اوس دغه څه په خپل باندې سوچ وکړه چې دا ظلم د مدارسو سره دی او د اسلام سره دی که نه دی؟ دا ظلم
تاسو په خپلو مدرسو کې لکه ستاسو د ګوند د اثر لاندې کوم مدرسې دي تاسو سره ډېر لوی لوی عالمان دي واړه چې کې اثری تعلیم وشي لکه دغه کمپیوټر د انګلیش تعلیم یا
ایجوکیشن ورکول د ریاست کار دی چې ریاست په خپلو ادارو کې اسلام داخل کړي د مدرسو ضرورت په پاتې نشي.
مناسب تاسو د جمعیت علماء اسلام خیبر پښتونخوا صوبایي امیر یې دلته تاسو ګوند چې دی په صوبایي سملې کې
لوی ګوند دی اپوزیشن لیډر هم ستاسو د ګوند دی څومره مطمئن یې دغه پاکستان تحریک انصاف حکومت نه پوسیبل کی
زما په خیال خو زمونږ د تحریک انصاف د نارې سره ډېر ذهني هم آهنګي وه دیو د تبدیلې خبره کړې وه مونږ د دغه تبدیلې نه دا فهم کړی وه چې دلته به د ټولو نه اوله تبدیلی د امن او امان په حواله راځي او د قوم نوی نسل ته به امن و امان چې دی دا میلاو شي مونږ د تبدیلې نه دا فهم کړی وه چې دلته به اقتصادي تبدیلی راشي او د دې خاورې هغه مزدور کسان مجبوره بے کسه او بے وسه به خلق چې دی هغې به د معاشي خوشحالۍ سره مخ شي او دوی ته به د دوه وخت ډوډۍ چې دی نو دا په اسانه میلاوي مونږ د تبدیلۍ نه دا معنی اخیستې وه چې دلته به هغه زرګونه نه د لکونه بچو چې د تعلیم نه محرومه دي او هغوی په پردو هوټلو کې او په سړکونو باندې او په روډونو باندې د خلکو سپلای پالش کوي او هغه د تعلیم په وخت کې دي تبدیلی به داسې وي چې دغه بچی به تعلیم حاصل کړي مونږ د تبدیلۍ نه دا مفهوم او معنی اخیستې وه چې ایجوکیشن چې دی دلته طبقاتي دی نو طبقاتي ایجوکیشن به ختم شي
هغوی ویلي دي چې مونږ به یکساه تعلیم راکړو او دغه کومې خبرې چې تاسو کې نو ستاسو مطلب چې دا نه دي شوي دغه تبدیلیانې نه دي راغلي
یوه تبدیلي متصور هم نه ده دا نه چې بیا به وشي اوس هم دوه نیم کاله چې دی دا یو فیرډ دی چې په هغې فیرډ کې دا تبدیلۍ رانلې نو د دې نه بعد به تبدیلی سره شي مونږ خو تبدیلی چې ده دا د درنې په شکل کې ولیده د لغړو خلکو په شکل کې هم ولیده دې ته خو د عمران خان ضرورت نه او دې ته د پی ټی آی ضرورت نه
بیا تاسو سیاسي ګوند په هیڅ صدا سیاسي تحریک شروع نه کو سه आवाज مو چت نه کو د صوبایي حکومت خلاف دغه ټول کارونه کیږي مو تاسو غلي سیاسي تور
نو شما په خیال خو چې کومه تبدیلی چې د کومه رابطه عوام مهم ده تاسو ته اندازه ده جمعیت علما اسلام ډېر په انداز باندې په ټولو صوبه کې پروګرامونه هم کوي د قوم ته ایجوکیشن هم ورکوي ذهن سازی هم کوي د قوم هغه همدردی هم اخلي او د دغه تبدیلو خبر هم کوي نو سیاسي ګوند خو دغه څه کولای شي کته وای چې ټوپک راواخلې خو بیا به را باندې لکه الزامات لګوي نو د ټوپک تبدیلی مونږ نه غواړو سیاسي او جمهوریت تبدیلی غواړو او دغه د لپاره مونږ زمينه هموارو ټول صوبه کې لګي آی
خو په دغه صوبایي حکومت کې د دې صوبې یو لوی مذهبي ګوند هم شامل دی دغه درې وزیران ډېر په اهم عہدو چوکو باندې دي ای ته پکم نظر ګوره تاسو څو وخت کې ملګری مو په دې صوبه کې
نو دا څه چې مونږ هغه ته یو مذهبي ګوند د علم پرانا کې نشو ویلې هغه مذهب پسند ګور په ته مونږ ویلې شو لیکن هغه علمی استعداد او مذهبي استعداد نه لري نو په دې وجه باندې هغه ته مونږ یو علمی ګروپ نشو ویلې یو علمی خلک ورته نشو ویلې ځکه دا هغه ټول خلک چې د جدید تعلیم پروفیسوران دي نو قران او سنت خو هغه ویلې نه دي چې نه دی ویلی نو هغه غیر ذمہ دارانه تور د پی ټی آی په تمامو هغه اقداماتو ته گویا کې د اسلام جامعه غوښتي چې دا به د دیو د لپاره په مستقبل کې ډیر بدنما مشکله په تبدیلی فائدہ کې په کار نه شي هغه داسې کړی وي خو چې کړی دی نو پرې د چې قوم دې غي نظر وکړي
لکه تاسو ګوند کې به صرف پټکی والے ګیرو والے به یا دنیا لمان به که عام خلک هم کې د جمعیت له مسئله
یو چې د قوم دې یو رهبران دي رهبران به همیشه د فر عالمان وي او یو چې د هغه په دې ګوند کې شاته خلک دې هغه ټول قوم کې دي شي جدید تعلیم یافته کې دي شي قدیم تعلیم یافته کې دي شي پبلک کې دي شي او دغه نظر تاسو کوی
د مذهبي ګوندونو یو ډېر لوی اتحاد دلته د متحد مجلس عمل په شکل کې تاسو په دغه بنیاد باندې دلته حکومت مو هغه اتحاد بیا کې دي شي لکه جماعت اسلامي سره مولانا حسن الحق صاحب سره نور مذهبي ګوندونو سره
جمعیت علما اسلام همیشه دغه دایي پاتې شوی دی او اوس هم په دې حالو زلو کې دی چې دا دی وشي البته ته چې کومه تپوس کول غواړي هغه نه کوي چې دغه جرم چا وکړو چې دا اتحاد مات نو هغه جرم خو ښکاره دی چې چا بایکاټ وکړو هغه اتحاد مات
کړو دغه تیر خبره یادیږي دغه وخت کې تاسو د ولسم ترمیم حمایت کړو تاسو سینیټر غالبا نو دا یو خفل کړو تاسو یو خ دغه کړو جمهوریت ته پاره ځکه چې هغه وخت کې دغه وخت سره مشرف ته مور زیات اختیارات ورکړي
زما په خیال چې د پاکستان په سیاست باندې چې چا ګهره نظر یې هغه به د 17 ترمیم د ټولو نه خه حمایت کړي او چې چا ګهره نظر نه وي نو هغه به هغه خبره کوي لکه څنګه چې تاسو کوی پاکستان کې یو ځل مارشال لا د ایوب خان لګیدل دي د مارشال لا نه جمهوریت ته گاډه څنګه لاړ پاګه کې کوم جمهوریت خلک استعمال شو یو دا طریقو دویم داوا چې دویم چې دی هغه یحیی خان و. د یحیی خان نه څنګه جمهوری ادارو ته خلق لاړ او کم سفر یې وکړو کم سیاسي خلکو په هغې کې استعمال شو. دریم نمبر چې دی هغه ضیاءالحق و. ضیاءالحق نه د مارشالله نه او د پارلیماني جمهوري نظام ته خلک څنګه لاړ کم اقدامات یې وکړه. نو مونږ خو هغه خلکو ته ښه سرټیفیکیټ ورکوو چې هغوی یو جدوجهد جمهوري جدوجهد وکړو او دغه جمهوري جدوجهد په نتیجه کې د مارشالله نه پارلیماني نظام ته خلک لاړه. په دې کې د ټولو نه مؤثر کردار چې دی دا مجلس عمل ادا کړی دی او 17 ترمیم چې دی د هغه مخکې خلکو په هغې کې یو د ملک وزیر اعظم چې دی هغه چیف مارشل هم جوړ شوی دی. نو په دې کې د ټولو نه ښه کارکردګي چې دا قانوني او جمهوري کارکردګي چې ده دا د مجلس عمل ده.
خو ما ته یاد شي خدای بخښلی قاضي حسین احمد په دغه بیا معافي م غوښتې وه چې یاره دا مونږ یو ښه هغه نه وکړل.
نو ما خو تا ته وویل چې هغوی په سیاست کې د عمران خان سره ملګري وي. نو نن یوه خبره کوي سبا له پې معافي غواړي. خو جمعیت علما اسلام چې دی دا یو مستحکم سیاسي جماعت دی کم کار چې کوي په بصیرت یې کوي بیا پې معافي نه غواړي.
اخیره پوښتنه مولانا صاحب ستاسو خبره ډېره قیمتي دي خو وخت کم دی. دغه د چینا پاکستان اکنامیک رادارۍ باندې یو ډېر لوی سیاسي دغه راوچت شوی دی خاص کر لوی صوبو ځینې ګوندونه پې سیاست کوي. ستاسو څه موقف دی لکه که دا عمران خان وایي که دا بېرته بې صوبې ته پکې حقوق میلاو نه شو نو هغه به بیا دې خلاف یو تحریک اوچتوي تاسو د حکومت ایسه یې په وفات کې؟
خبره دا ده چې بعضې خبرې چې دي هغه له سیاست نه زیات تکنیکی وي د دلیل او د منطق محتاج دي. جمعیت علما اسلام په دې باندې د ټولو نه اول کار کړی دی او حکومت کې دن نام کړی دی په چین کې هم کړی دی او هغه باندې د چین حکومت چې دی میګری شوی دی د پاکستان حکومت هم میګری شوی دی. یو بهتر د دلیل او د منطق په بنیاد باندې زموږ کوشش دا دی چې مونږ کومه فلسفه لرو کومه لاره پیدا کوو کومه دلیل لرو هغه کې به ملک ته د ټولو نه زیاته فایده وي. او چونکې مونږ د صوبه خیبر پختونخوا اوسېدونکي یو خو لاول د پاکستان اوسېدونکي یو که د صوبه خیبر پختونخوا مفادات مونږ ته عزیز دي د پاکستان مفادات هم راته عزیز دي.
خو خلک کوئی زیاتې ګټې پنجاب ته ځي بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ستاسو عموماً
دا فرقواریت او صوبائیت پیدا کول دا د سیاست بنیاد ګرځول دا د ملک لپاره تاوان دی. مونږ صوبائیت او قومیت چې دی د دې په بنیاد سیاست نه کوو. مونږ ته اولنی مفادات عزیز دي د پاکستان او بیا مونږ په یو شوبه کې وشو د هغې مفادات راته بیا عزیز دي. بیا مونږ په یو ډویژن کې وشو د هغې مفادات. خو که زه یو ډویژن له یو دغه نشم راوړی یو خیر نو د دې دا مطلب دی چې پاکستان ته هم نه پرېږدم. دا ښه دلیل او منطق نه دی. لہذا پاکستان حکومت هم په دې راضي دی چین هم په دې راضي دی چې په دې کې مونږ د زیاتو نه زیاته فایده چې ده دا صوبه خیبر پختونخوا ته ورسو او مونږ په دې کې خپلې هلې ځلې کوو او کوشش کوو. او که کم خلک دا خبره کوي چې که دا ونه شو زه به دا چلو کوم هېڅ چلې نه کړی دی د اوسه پورې نه به بیا وکړي. خو دا دلیل منطق خبرې دي دا جنګ خبرې نه دي.
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.
یا عقل چې وو زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې وخود سره بادشاهان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایه ولې خوشحالی دې کړه نایابا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایه ولې خدایه ولې خدایه ولې
خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت مرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت مرا کوے سکندر پخترا دارا خیال خالد کی تو راہ لالا اسلام دے پریگا ماتا پریگا زار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا عقل را اے خدا یا پوہا را سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا